ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. سات سهار ته بجې سوې د ازادي راډیو د دې سات خبری خبرونه ده. تر نهو بجو به تاسو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالات او زموږ راډیو ورستي معلومات اوري. د ازادي راډیو څخه دغه خبرونه نن د جمعې مبارکه ده، د اسد په 19مه باندې خبريږي د 1415 هجری لمریز کال او د اگست میاشتې په 19مه نیټه د 2014 میلادي کال. پام وکړئ، د دې سات د مهمو خبرونو سرخط. د کندز او بغلان لویا لار پرانستل شو. په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو له امله د ماین پاکولو یو شمېر ادارې اندېښنه لري چې شایي د ماین پاکولو کار له خنډ سره مخامخ شي. او د روسیې حکومت بالاخره موافقه وکړه چې د سوریې په حلب ښار کې د 3 ساعتونو لپاره اور بند شي. پوره خبر نو واوري. د کندوز او بغلان لویا لار پرانستل شو. د ازادي راډیو خبريال لسمي وای چې لار کڅ هم نن سهار پرانستل شوې، خو امنیتي چارواکي وای چې د ورځې په جریان کې به پوسټي د لارې دواړو خواو ته واچوي او خلکو ته به د تګ راتګ امکانات لا زیات شي. د دې لارې د خلاصول لپاره په عملیاتو کې بيګا لشتلج شپته وسوال طالبان وجلسوي او زخمیان دي. د خبره په بغلان کې د شاهین قولي اردو د دوهمې لواء قومندان جنرال عبدالغفار ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې جګړه د پشیانو لسیمې نیولې د ګرداب تر سیمې پورې ډیره شدیده وه. جنرال عبدالغفار وویل چې په جګړه کې لشته لږه څلور لوی قومندانان وژل شوي دي.
حدود 25 نفر کشته دارن که از جمله 4 نفر افراد کلیدی بود.
دای وای چې د وسوال طالبانو لشته لږه 15 تنه وژل شوي چې څلور هغه لوی قومندانان پکې وو چې تل به د کشفی او استخباراتي ادارو په رپورټونو کې نمونه خبرېدل. زیات کسان د هغوی لخوا زخمیان شوي هم دي. جنرال عبدالغفار بیګا ازادي راډیو ته ویلي وو چې لار به د نن ورځې په جریان کې پرانستل سي. دا لویا لار د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې تیریږي چې امنیت یې خراب دی. د کندوز بغلان لار ته د هنایغوري ولسوالۍ له سقوط سره سم وسلوالو طالبانو بنده کړې وه. په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو له امله د زیاتو سیمو ته د ورتګ امکان او له دې هیواد سره د نړیوالو مرستې محدودې شوې چې په دې ډول یې په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د پخواني شوروي د اشغال پر مهال په افغانستان کې میلیونونه ماینونه کښېښودل سول او داسې اټکل سوی چې د ماینونو پاکولو پروژه باید تر 2014 میلادي کاله بشپړه شوې وای. د افغانستان د خاورې له 15 برخو لشته لږه څلور برخې اوس ماینونو پاکې دي، خو د دغه کار د سستوالي له امله د نړیوالې ټولنې هدف چې افغانستان په 2014 میلادي کال کې له ماینونو پاک اعلان کړي لس کاله نور شاته غورځېدلی دی. افغانستان لا هم په نړۍ کې له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې ډېره زیاته سیمه یې ماینونو نیولې ده. رویټرز خبري اژانس د ماین اکشن هماهنګۍ په نوم د ماین پاکولو د یوې پروژې د افغانستان د برخې د مسؤول محمد شفیق یوسفي په حواله ویلي چې څومره زیات وخت ماینونه په ځمکه کې پاتې کیږي هغومره د انساني تلفات او امکان ورسره زیاتېږي. په افغانستان کې لږ تر لږه 600 کیلومتر مربع ځمکه لا هم زړو ماینونو نیولې او د جګړې سیمې له ماینونو ډکې دي. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه په 3000 سیمو کې چې زیات خلک نږدې ورته اوسي ماینونه سته او د 1500 کوچنیو ټولنو د اوسیدونکو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې په خیبر ایجنسی کې د هوایی بریدونو په پیل کې لشترژې بولستنه وسوال وژلې دي. د پاکستان پوځ مخکې هم ویلي و چې په دې سیمه کې د سیشن به پورت لشترژې دیارستنه ملیشه وژلې دي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي چې د افغانستان پولو ته نږدې د الګولا اچونکو په اتو اړو باندې د دقیقو هوایی او ځمکنیو بریدونو له امله یولستنه ترهګر پرون ووژل سول او څلور زخمیان سول. د پاکستان د پوځ دغه بریدونه په یوه لرې غرنۍ سیمه کې سوي چې د آزاد خبریالان هلته نشي ورتلای، نو له دې امله د پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. د روسیې حکومت بالاخره موافقه وکړه چې د سوریې په حلب ښار کې د 3 ساعتونو لپاره اور بند وسي. د پریکړه د حلب ښار څخه د یو زخمي ځوان د حالت په اړه د ویډیو د خبرېدو تر اغېز لاندې شوې ده. د هلک په هوایي حمله کې زخمي شوی و چې د ویډیو خبرېدو یې د حلب ښار دننه د وحشت داسې څرګندونه وکړه چې ډېر خلک در نړۍ په کچه ورته حیران سو او اغیز ور باندې وکړ. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو زخمی ځوانکی وحشت ځپلی په امبولانس کې ناسته یې مخ او سر یې په خاورو او وینو لړلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سوریې د دغسې خواشینونکي تصویر پر خپرېدو اندېښنه څرګنده کړه او دا یوه ډېره زړه بوژنونکې پېښه وبلله او ویې ویل چې په سوریه کې روان بحران باید سیاسي حل پیدا کړي.
There can't be a military solution to the civil conflict in Syria.
And دا امریکا د بارونی چارو وزارت وایندوی جان کربی د چوای په سوریه کې روان بحران پوځي حل نه لري. دی وای متاسفانه د سوریه رژیم د پوځي حل مندل لپاره هڅه دوام ورکړی او له هغوی سره روسیه په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو کچو همکاري کړې ده. حلب شهر چې د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشو مرکز دی، له څو میاشتو راهیسې د رژیم ځواکونو محاصره کړی او د روسیې پوځي الوتکې په دوامدار ډول هوایي حملې پکې کوي. د روسیې یو جنرال سرګی کوناشینکوف پرون وویل چې راتلونکي اونۍ به د 3 ساعتونو لپاره په حلب کې اوربند وي او خلکو ته به د بشري مرستو رسولو هڅه وشي. هغه ملګرو ملتونو ته هم ډاډ ورکړ چې په حلب کې د هغوی د مرسته رسوونکو امنیت به ونیسي. د امریکا د بارونی چارو وزارت وایي په جنوري کې د محکمې د پریکړې پر اساس په ایران کې د امریکایي زندانیانو د خوشې کېدو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته تهران ته 300 میلیونه ډالر نقد ورکړی دي. دا د جنوري په 18 د ایران له لوري د زندانیانو خوشې کولو او د نقدو پیسو ورکولو ترمنځ د تړاو په اړه د امریکا لومړنی ښکاره تصدیق دی. خو د اوباما حکومت دا تړاو د جمهوري غوښتونکو د ګوند د غړو د تورونو برعکس ښودلی او ویلي دي چې پیسې په تاوان کې نه دي ورکړي، بلکې د اثر کولو لپاره یې کارولی دي چې د ایران نخوا د بندیانو خوشې کېدو ډاډ ترلاسه کړي. د امریکا د بارونیو چارو د وزارت ویندوی جان کربی پرون وویل له 6 کلونو راهیسې د ایران او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې نه وې، نو له دې کبله د تهران او واشنگټن ترمنځ بې باوري رامنځته شوې وه. مسکو پر هغو رپورټونو اندېښنه څرګنده کړې چې وایي د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د اوربند خبر خپور شوی دی. د ایترتاس د خبري اژانس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی ماریا زخاروا ویلي دي چې په داسې حال کې چې افراطي ډلو په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د خپل فعالیت ساحه پراخه کړې ده، داسې رپورټونه چې د طالبانو او اسلامي دولت د ډلې ترمنځ اوربند شوی دی د اندېښنې وړ دي. او د امریکا متحده ایالاتو د مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په خاطر د تاجکستان حکومت د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت موټرونه او د کمیونیکیشن یا د ارتباطاتو د ټینګولو لپاره وسایل ورکړي چې خپل سرحدونه ورباندې وڅاري. د سیمه ایزو رسنیو د رپورټونو په اساس د امریکا متحده ایالاتو سفیر په دوشنبه ښار کې پرون د دغو موادو د سپارلو پر مهال وویل چې دغه ملاتړ څرګندوي چې د مخدرو موادو پر د مبارزې په اړه واشنگټن څومره جدي او د دغې مبارزې بریالیتوب ته تر کومه حده متعهد دی. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، ساعت سهار 8:00 دی، وروسته به په دې خبرونه کې واوري. اوریدونکو، تاسو نن په خبرونو کې واردل چې د کندوز او بغلان ترمنځ لارې پرانیستل شوې ده، خو امنیتي ځواکونه ویلي چې د لا زیات امنیت ټینګولو لپاره باید د ورځې په جریان کې د لارې شاوخوا ته پوستې واچوي تر څو د خلکو تګ راتګ مطمئن شي. په دې خبرونه کې به د بغلان د ولایتي شورا د یو شمېر استازو خبرې واوري چې وایي حکومت د بغلان د امنیت په اړه خلکو ته حقیقي معلومات نه دي ورکړي. په دې خبرونه کې د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو خپرې شوې تبصرې هم اوریدلی شي. وابهوري چې هغو کسانو چې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد یې پخپله په شوروي اتحاد کې کودتا وکړه، هغوی اوس چیرته دي او څه کوي؟ په دې اړه یو ځانګړی رپورټ لرو. او د ازادي راډیو د نن ساعت د خبرونې د دې ساعت د خبرونې زیاته برخه د ډرامې لپاره ځانګړې شوې ده.
آیا پوهیږئ چې د رسنیو قانون هغو کسانو ته څه جزا ټاکلی کوم چې په فیسبوک کې په خلکو تورونه لګوي او یا له انټرنیټ نه ناوړه استفاده کوي؟
تاسی که پا دیاره نپویجین و در جرامی دوره دول پاره رست را اوسی. د ازادي راډیو اوریدونکو اول به د خبرونی پایل په د رپورټونو پایل به له بغلان وکړو. د کندز او بغلان لوی لار پرانستل شوی د تاسو په خبرونو کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله اوریدل چې لار کته نن سهار پرانستل شو. خو امنیتي چارواکو ویلي چې د ورځې په جریان کې به د لارې دواړو خواو ته پوستي اچوي تر څو خلکو ته د تګ راتګ لپاره امنیت سمسي. د کندز او بغلان د لوی لارې د بندېدو له امله ډېر خلک په تشویش کې وو. د زیاتو خلکو لپاره یې ستونزې پیدا کړې وې او هغه کسان چې د لارې دواړو خواو ته بند پاته وو له حکومته یې غوښتنه کوله چې غلار دی پرانیزی تر څو د خپل عادي ژوند وکړي. په بغلان کې بیګا سخت جګړه هم روانه و د غلارې ته خلاصولو لپاره. د ازادي رادیو خبريال حدیث پردیس د بغلان پر وضعیت باندې یو رپورت جوړ کړی دی چې په ګډه به واورو.
د بغلان د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي افغان حکومت او په خاصه توګه د امنیتي بنسټونو مسولین په بغلان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه ولستريختیا نه وایي. د بغلان د ولایتي شورا غړي شمس الحق بارکزي د پنځمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د بغلان امنیتي وضعیت او د په خبره د حکومت بې غوري د بغلان خلک سخت اندېښمن کړي دي.
حقیقت وای او دروغ نه وای او خپل ولس خپل خلکو نه شي پټ نه کو. کوم عملیات یو هغه ساحت هلته شل یا پنځلس رینجرې مهمات وسایل ټول پلاس کې ورکوي هلته ولې کومک نه ورلېږي هلته ولې پیشګیری نه کوي. داسې هغه ځای نه ټانګونه درنویشي مهمات درنویشي ته بیا تحریکات لري او هغه ځای بیا نیسي. د نه پیږم هسې موږ به د خپل خلک تر کله غولو.
ښاغلی بارکزی وایي د بغلان دهنی غوري ولسوالۍ عملاً د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده او د مرکزي بغلان نهرین بورکې تلاو برفک ولسوالۍ او سربیره ځینې نورې سیمې هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. درې ورځې وړاندې د بغلان دهنی غوري ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده خو هغه مهال سیمه ییزو چارواکو ویلي چې افغان ځواکونو له دغه ولسوالۍ تکتیکي شاتګ کړی دی. د دې ټولو سره سره د دفاع وزارت بې وایي د بغلان سربیره په شپږو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات مهار کړي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش
مجموع
کې تحرکات تر مدیریت لاندې دي او فعلا په کندوز، ننګرهار، بادغیس، خور او فراه په ولایتونو کې مونږ ښه پرمختګونه لرو او دا پرمختګونه د دې لامل شوي چې د دښمن تحرکات راکم شي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي له دې واقعیت څخه هیڅوک انکار نشي کولی چې وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې خپل تحرکات پراخ کړي خو د افغان ځواکونو مدیریت هم د اندېښنې وړ دی. پوځي کارپو یوسف امین زازای
دوی چې وایي چې موږ مهار کړي دي مهار معنا څه معنا لري؟ بېخي غیر منطقي دلایل دي چې دوی وایي امنیت څه باتې ته وایي چې تاسو ټینګ کې تاسو هلته د خلکو ته غوسا ژوند برابر کړي تاسو د امنیت خوندي اوسئ هغه دایمي په شکل خوندي اوسئ.
د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند وایي که څه هم په افغانستان کې روانه جګړه بهرني اړخونه لري خو د افغان ځواکونو په ښه مدیریت د ډیرو ناامنیو د مهارېدو امکان شته.
تاسی دا ازادي رادیو د خبريال حدیث پردیس رپورت واورید. دغه رپورت تر جوړېدو وروسته د ازادي رادیو خبريال له بغلان وویل چې د کندوز بغلان لار پرانستل شوې ده. البته د خلکو ته تګ راتګ لپاره وای ډیره مسونه نه ده ځکه چې د لارې شاوخوا ته باید پوستې واچول سي تر څو موټر په اسانۍ په دغه لار باندې تګ راتګ وکړي. دا لاره د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې تیره ده چې د امنیت خراب دی او د افغانستان امنیتي چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې خلک به د لارې د امنیت د بشپړ ټینګېدو څخه وروسته په اطمینان کولی سي چې په دغه لاره تګ راتګ وکړي. پرون زموږ یو همکار په کندوز کې له هغو خلکو سره خبرې کړې دي چې دوی په کندوز کې بند دي او نسي کولی چې بېرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د دغو یو څو اوریدونکو خبرې به په ګډه سره واورو.
کندز تا خور لوی لار بند ډیر وخت کې منګل ته مریضان راوستي دي خو دا لار بند ده منګل ډیر لستین سره مخامخ استول ته منګل خلکو کورو کې استو نو منګل حکومت نه غوړي دا لار زر تر زر خوشي کې سي منګل بیرته خپل کورو ته راوستو.
وروره دا تخار لوی لار بند ده خلک له مشکلات سره مواجه دي. دولت توجه نه کوي نه پیغم چدي په څه خوب کې دي خلک ډیر لستون سره مخامخ دي.
کندز او د تخار لار خو وقته امنیت نه ده ډیر مشکلات خلک لري سر کې طالب دی یو بل سر کې دولت دی مشکلاتونه ډېر.
له شماله کورسو د افغانستان جنوبی سیمو ته د ازادي راډیو یو خبریا یو اوریدونکو جعفری له هلمند لیکي وای د ازادي راډیو له کارکونکو هیله لرم چې درې ونی وسوي چې د هلمند او کندهار ترمنځ لاره بنده ده. مسؤول چارواکي باید په دې اړه پوښتنه ځنې وکړي. موږ به تمنده دغه خبرې د سپیناوي هڅه وکړو. یو بل اوریدونکی ګلمیران عثمان خیل د ازادي راډیو یو اوریدونکو دی پر اتساواتل شمیره باندې د افغان بیسیم ټلیفون وای چې د تخار د بغلان په جګړه کې تر ټولو زیات تاوان ملکی خلکو ته رسیدلی. د جګړې بایلونکي دی وای چې ملکی خلک دي ځکه بې کوره سوي دي، بې ځایه سوي دي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. تاسې به د ازادي راډیو په دغو نننیو خپرونو کې حتما د هغو خلکو پر ژوند هم معلومات واورئ چې په بغلان کې د رواني جګړې له امله متاثر شوي دي او د خپلو کورونو څخه وتلو ته مجبور شوي دي. ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، موږ به په دې خبرونه کې ورسته تاسو ته د ازادي راډیو د ډرامې و بل برخه وړاندې کوو او تر هغه وروسته به پر فیسبوک او ټویټر او پر نورو ټولنیزو سایټونو باندې د بحثونو پر څرنګوالي او د افغانستان د مطبوعاتو د قانون پر ځینې برخو باندې به خبرې کوو. تاسو هم دغه بحث اوریدلی سئ، نو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس په ورسو احمد تکلته د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو یو تبصرو جزئیات وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې د افغانستان په اړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي، الکترونیکی تذکرې د دې پر ځای چې انتخابات اسانه کړي په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د بیلتان باعث شوی دی. ورځپاڼه لیکي د الکترونیکی تذکرو ویش له هغو محدودو مواردو څخه دی چې تقریبا ټول افغانان په اړه موافق نظر لري. افغانان د ورځپاڼې په وینا په دې نظر دي چې الکترونیکی تذکرې ټولو ته د ملي هویت احساس ورکوي او د هغو ګڼو ستونزو مخه نیسي چې په تیر ځل انتخاباتو کې ولیدل شوې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي محمد اشرف غنی د ولسمشر په توګه د کار له پیل سره سم ژمنه کړې وه چې سمدستي به د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي څو پارلماني انتخابات چې اصلا باید تیر منی تر سره شوي وای د امکان تر حده شفاف وي. د ورځپاڼې په وینا دا په دې معنا ده چې د الکترونیکی تذکرو ویش په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو لپاره لومړی ګام ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د دې تذکرو ویش د افغانستان د قومي مشرانو ترمنځ د لفظي اعتراضونو له کبله وځنډېد، ځکه له دې ډلې څخه ځینو په دې تذکرو کې یوازې ملیت نه بلکې د دوی د قومیت د لیکلو غوښتنه هم کوله. ورځپاڼه د ولسي جرګې د غړې شینکۍ کړوخې له قوله لیکي چې وایي د تذکرو ویش یوه ډېره ساده مسله وه خو ډېره لویه مسله ترې جوړه شوه. د نوموړې په وینا سیاسي ډلو د خپلو پلویانو د خوشحالولو په خاطر د دې اختلاف اورته لمن ووهله. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ وایي د پلازمېنې په واټونو کې عام خلک، که هټیوال دي که مسلکي خلک، که سوداګر دي یا نور، غواړي چې دا تذکرې قومیت ته له پام پرته وویشل شي او د دوی په نظر د افغانستان په انتخاباتو کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره دا یوازینۍ لاره ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې د سوریې په روانه جګړه کې د افغانستان د هزاره وګړو د ګډون مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې د ایران حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د ولسمشر بشار اسد رژیم په جګړه کې پر افغان کډوالو اتکا کوي. ورځپاڼه لیکي په ایران کې ډیر افغان کډوال له دې دوو انتخابونو سره مخامخ دي چې یا باید د سوریې جګړې ته ولاړ شي او یا باید له ایران وتل ومني. ورځپاڼه لیکي د سوریې په جګړه کې د یو وژل شوي افغان د ښخولو په مراسمو کې د هغه دوو وروڼو له ورځپاڼې سره په خبرو کې د ایران د حکومت له چلند څخه شکایت کړی. لاس انجلس ټایمز لیکي همدا اوس د سوریې د پلازمېنې دمشق په مهمو څلورلارو او د شیګانو په زیارتونو کې افغان هزارګان پیری کوي او د دې هیواد د افراطي سنی ډلو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي. خو د ورځپاڼې په وینا په دې جګړه کې د وژل شویو افغانانو مړي د ایران په لرې پرتو سیمو کې ښخ دي. د قربانیانو ډیری کورنۍ د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او لا هم د هغو راتګ ته سترګې په لاره دي.
د ملګرو ملتونو د سازمان کارپوهان وایي د داعش او القاعده غړي او اسلام پالي جنګیالي چې شمېر یې د زیاتېدو په حال کې دی، خپلو هیوادونو ته لستنېدو سره سم په احتمالي تروریستي حملو لاس پورې کوي. د کارپوهانو په یوه نوي راپور کې چې په وروستیو کې خپور سوی ویلي، دا نړیوال تروریستان په خپلو هیوادونو کې د تورو انټرنیټي شبکو له لارې او په مرموزو طریقو فعالیت کوي او ډېر پرمختللي استخباراتي ادارې هم په هغوی کې نفوذ نسي کولای. یو ور بیا احمد تکل ته غوښتي
د ملګرو ملتونو کارپوهان چې پر افراطي ډلو د بندیزونو څارنه کوي وایي حکومتونو هغه ستونزې چې د نړیوالو تروریستانو لخوا د ارتباطاتو د کارول شویو میتودونو له پلوه د هیوادونو ملي امنیت ته متوجه دي په ډاګه کړي. د کارپوهانو دا ډله په خپل راپور کې زیاتوي چې خلک په دې هیوادونو کې د دې جنګیالیو په وسیله افراطي کیږي او باید تر څار لاندې وي او تحقیقات ترې وشي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي په لوړه کچه د تورو انټرنیټي شبکو د کارولو له کبله حتی ډېر پرمختللي استخبارات هم د دوی د تماسونو او پیغامونو سیستم ته نفوذ نشي کولای. تورې انټرنیټي شبکې د هغو زرګونو ویبسایټونو مجموعه ده چې د دې جنګیالیو د فعالیتونو د پټ پاتې کېدو لپاره کار ترې اخیستل کیږي. د دې نتیجه د راپور له مخې دا ده چې حکومتونه هغه امتیاز ورورو له لاسه ورکوي چې په خوا یې د ټکنالوژۍ له پلوه د تروریستي ډلو په پرتله درلود. کارپوهان وایي د اسلامي دولت ډلې د استخدام مسؤلان له ځوانانو سره تر تماس نیولو وروسته هغو پټو غونډو ته بیایي او هلته د پټو ارتباطاتو سیستم ورښیي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د کمیټې دا راپور چې امنیت شورا ته وړاندې شوی وایي که څه هم القاعده شبکې، اسلامي دولت ډلې او د هغو نورو متحدانو په افغانستان، عراق او سوریه کې له پوځي پلوه ماتې خوړلې، خو د هغو لخوا ګواښ جدي او څو اړخیز دی. راپور وایي داعش ډلې له جګړه ځپلو هیوادونو څخه بهر د پیچلو او په څو پړاوونو کې د حملو په وسیله خپله وړتیا ښودلې، په داسې حال کې چې د ټولې سیمې په کچه هم د داعش د متحدانو ونډه زیاته شوې ده. راپور د مثال په ډول په پاریس کې د 2015 کال د نومبر او په برکسل کې د مارچ د میاشتې د تقریبا هممهاله حملو یادونه کوي او وایي چې په دې ترڅ کې خورا زیات معلومات د قومندې مرکزونو ته استول شوی وو چې حکومتونه د افراطي ډلو تاکتیک بولي څو د دې دوامدار ګواښ د شندولو لپاره د امنیتي ادارو عملیات ستونزمن کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهان د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه وایي چې د ډلې او متحدانو یې په بیلابیلو سیمو کې خپل دریځ ساتلی او د لویو حملو په پلانولو او عملي کولو کې خپل وړتیا خودلې. راپور د حکومتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو پر بنسټ وایي چې داعش ډله په سوریه او عراق کې تر 10,000 پورې جنګیالي لري او زیاتوي چې که څه هم په هوایي حملو کې د داعش زیات شمیر جنګیالي وژل شوي او د هغو کسانو شمیر هم زیات شوی چې له لیکو څخه یې وځي، خو په سوریه او عراق کې د دې ډلې له لیکو سره د نورو کسانو د یو ځای کېدو او د ماشومانو او قبایلو له منځه د جبري استخدام په مټ د دوی شمیر په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو کمیټه وایي د داعش ډلې مالي وضعیت له جولای میاشتې راهیسې خراب شوی ځکه د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تیلو د تولید پر کارخانو د هوایي حملو له کبله د تیلو په تولید کې په سلو کې له 150 تر 500 پورې کموالی راغلی او په نتیجه کې په میاشت کې لسګونه میلیونه ډالر د دې ډلې له لاسه وتلي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د عوایدو د کمیدو له کبله د داعش د جنګیالیو تنخواګانې هم کمې شوي، خو دا ډله بیا هم د عشر او د شکو له لارې خورا زیات عواید ترلاسه کوي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د ازادي راډیو اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونو ته ادامه ورکوو. د شوروي سقوط څنګه ممکن شو؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دیاره د شور د سپینماني کې د روسیې د چارو د پخوانی مسؤل نیکولاس برنز سره خبرې کړې دي او د شوروي د سقوط د 25مې کلیزې په مناسبت په یو ځانګړي رپورت کې د هغه په حواله ویلي دي چې کله چې د شوروي د هغه مهال د جمهور رئیس پر ضد کودتا وشوه حتی په سپینماني کې چا دا تصور نه کوي چې شوروی به سقوط کوي. خو کله چې د ګورباچوف پر ضد کودتا وسوه نو د امریکا د ننه هم داسې تصور رامنځته سو چې د شوروی سقوط ممکن دی. د دغه ځانګړي رپورت لنډ برخه به ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج اچ دبليو بوش د ادارې یو پخوانی غړی وایي د 1991 کال په اگست میاشت کې د پخوانی شوروي اتحاد د پخوانی ولسمشر میخائیل ګورباچیف ته حکومت پر ضد د کودتا تر هڅو مخکې په امریکا کې هیڅ چا فکر نه کاوه چې شوروي اتحاد به د 1991 کال په پای کې سقوط وکړي. نیکولاس برنز چې د سپینې ماڼۍ لپاره د شوروي د چارو رئیس وو او د امریکا او شوروي اتحاد په ټولو اوو سرمشریزو کې حضور درلود، د امریکا د هغه وخت د ادارې له دننه حاله او پالیسیو خبر دی. دا هغه پالیسي وي چې په 1989 کال کې په ختیځ اروپا کې د کمونیستي نظام او د شوروي اتحاد د ړنګېدو په عکس العمل کې جوړې سوې چې په 1991 کال کې نتیجه څرګنده سوه. برنز وویل چې د ګورباچیف پر ضد د 1991 کال د اګست په 8 او 9 نیټه کله چې دی په کریمیا کې بوخت و او په مسکو کې د کودتا پلان کوونکو کنټرول ترلاسه کړ، دا د ټولې نړۍ لپاره د شوک غوندې و. برنز چې د بوش د ادارې د ملي امنیت راغړی هم وو د اگست 15مې د کودتا د کلیزې په اړه ازادي رادیو سره خبرې کړې دي. برنز وایي واشنگتن د کودتا هڅو ته د سړې جګړې د سیکالوژي له کبله حیران پاتې سو. د ازادي رادیو له خبري څانګې سره د خبرو پر مهال وویل هیڅ چا د 1991 کال د جولای په لومړۍ دا فکر نه کاوه چې د همدې کال د دسمبر په 15مه نیټه به څه وسی. دا یوازې د کودتا له هڅو وروسته څرګنده سوه چې د شوروي سقوط امکان لري. دی وایي د کودتا هڅو هغه څه رامخته کړل چې لویدیځ ځواکونه ورباندې یوه میاشت مخکې لا نه پوهېدل او هغه دا چې شوروي اتحاد د ماتېدو په حال کې و. دی وایي د کودتا له هڅو وروسته ټول پوه شول چې ګورباچیف په سیاسي توګه څومره کمزوره و. برنز وایي د کودتا تر هڅو مخکې د سپینې ماڼۍ د پالیسۍ ټینګار په ختیځ اروپا کې د کمونیزم پر ماتولو و. په دغو هیوادونو کې پولینډ، چیکوسلوواکیا، رومانیا، هنګری او ختیځ جرمني شامل وو. موږ هیله درلوده چې کمونیزم به سقوط وکړي، خو موږ دا هیله هم درلوده او دعا مو کوله چې دا سقوط به له تاوتریخوالي سره نه وي چې سلګونه او زرګونه کسان ووژل سي. خو د برنز په وینا کله چې دا څرګنده سوه چې شوروي اتحاد کمزوری دی، د بوش اداره اندېښمنه سوه چې د تاوتریخوالي په نتیجه کې د شوروي اتحاد ماتېدل ښایي اټومي وسلې د تاوتریخوالي خوښونکو لاسو ته ولویږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی له هلمنده لیکي د حضرت ولی دانش نومیږي او وایي چې د بغلان لار خو پرانستل شو، خو د هلمند او کندهار لار چې له تیرو دریو اونیو را په دې خوا بنده ده لا هم نه ده خلاص سوي او د دغې لارې د خلاصېدو لپاره چا مرسته هم نه ده کړې. دی وایي چې د خوراکي موادو قیمتونه د دغې لارې د بندېدو له امله بیخي زیات لوړ سوي دي او حکومت باید دې کار ته پام وکړي. یو بل اوریدونکی حیات امین هادی هم د هلمند او کندهار د لوی لارې د بندېدو له امله شکایت لري او وایي چې د دغې لارې د پرانستل کېدو لپاره باید حکومت مرسته وکړي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی وطن دوست د لوګر لیکي د افغانستان مرکزی حکومت د جګړې په وخت خپلو عسکرو ته تر هغو پورې مرسته نه رسوي چې یا هغوی له جګړې وتښتي او یا ووژل سي. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ورسته په یوه دقیقه کې به تاسو ته د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړو. تر هغه وروسته بیا ډرامه درته خپروو. په دغه ډرامه کې پر ټولنیزو مسایلو باندې په عمومي ډول خبرې کېږي. وروسته بیا یو بحث هم لرو. په بحث کې به تاسو واورئ چې هغه کسان چې له مطبوعاتي چینلونو له انټرنیټي چینلونو لکه له فیسبوک له ټویټر او له نورو دغه سید ټولنیزو ارتباطاتو له وسایلو څخه استفاده کوي او ناوړه استفاده ورڅخه کوي، د افغانستان د مطبوعاتو په قانون کې د هغوی لپاره څه ډول سزا په پام کې نیول شوې ده. خو اوس راځو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز ته. د کندوز او بغلان لوی لاره پرانیستل سو. د ازادي راډیو خبریال ته امنیتي چارواکو نن سهار وویل چې د لارې دواړو خواو ته د پوستو تر چولو وروسته به خلکو ته د تګ راتک ډاډمن امکانات برابر سي. په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو له امله د زیاتو سیمو ته تګ راتګ محدود سوی دی او د نړیوالو مرستې هم محدود سوی. نو له دې امله په دې هیواد کې د میلیونونو ماینونو د پاکولو چارې د خنډ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ماین اکشن د ادارې یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي څومره زیات ماینونه چې په افغانستان کې تر ځمکه لاندې پاتې کیږي هغومره د انساني تلفاتو د زیاتېدو امکانات هم ورسره لوړیږي. مسکو په دې اړه اندیښنه څرګنده کړې چې وایي د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ اور بند سوی دی. تر تاسو خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی ماریا زخاروا په حواله ویني په داسې حال کې چې افراطي ډلو په افغانستان کې د خپل فعالیت ساحه پراخه کړې. داسې رپورټونه چې وایي په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ اور بند سوی د اندیښنې وړ دي. د امریکا متحده ایالاتو د مخدر مواد له قاچاق سره د مبارزې لپاره د تاجکستان حکومت ته د 200 میلیونو ډالرو پارزښت موټر او د ارتباطاتو وسایل ورکړو چې له افغانستان سره خپل سرحد کلک اورباندی وڅاري. په دوشنبه شهر کې د امریکا سفیر د تاجکستان حکومت ته د دغو مرستو د سپارلو پر وخت وویل دا څرګندوي چې واشنگتن د مخدر موادو پر ضد مبارزې ته څومره متعهد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په جنوري کې د محکمې د پریکړې پر اساس په ایران کې د امریکایي زندانیانو د خوشې کېدو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته تهران ته 200 میلیون ډالر ورکړي وو. او د روسیې حکومت بلاخره موافقه وکړه چې د سوریې په حلب ښار کې د 3 ساعتونو لپاره اوربند سي. د پریکړه د حلب له ښاره د یو زخمي ځوان د وضعیت پاړه د ویډیو د خبرېدو تر غیز لاندې سوي ده. د روسیې یو جنرال سرګی کوناشینکوف پرون ویل چې راتلونکیونی به د 3 ساعتونو لپاره په حلب کې اوربند وي چې خلکو ته بشري مرستې ورسول سي. اوس په د ازادي راډیو څخه د ډرامو یو سلو څلور شپېتمه برخه واوري. وروسته بیا زما همکار یوسف خان صدران بحث لري.
یو کلی زر غاګونه.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې غوث الدین حاضر شو چې له هغو کسانو نه چې د میرمنې ته مزاحمت کوي ولسوالۍ ته عریضه وکړي. او بل خوا ټول کلی دې ته حیران دی چې چا به ولې د جمیل او سید عکسونه د قاچاقبرانو په نوم فیسبوک ته اچولي وي. او ځینې کسان خو لا پرې شکبر هم دي. راځئ اوس واورو چې نفیسه چیرې سانیولې روانه ده.
ورونو جمیل خپل تورسته نه دی راغلی خو همدا چې دا سغونډې جوړوي ډېر ښه کار کوي.
را بشي سلطان ماما.
خارخ کیا هغه د غوث الدین ستونزه څنګه شوه؟
پرون نعیم د غوث الدین سره ولسوالۍ ته تللی و.
ښه
نعیمه، ته یې خپله ووایه څه مو وکړه؟
سلطان ماما سید رښتیا وایي، پس ولسوالۍ ته مو عریضه ورکړه. خیر دې وشي. هغه ویل چې موږ به دا کسان ډېر زر ونیسو.
ډېر ښه کار مو کړی. نعیمه تم خیر اوسې؟ دا دې اوس د خیر په کارونو کې برخه اخلي. ډېر ښه کار مو کړی. نعیمه تم خیر اوسې؟ دا دې اوس د خیر په کارونو کې برخه اخلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر علی
اجازه ده؟
رازا رازا جمیله، حالته مو درته ځای پریښی؟ ټول درته پته مو.
کور مو ودان. ډېر وبخې چې وځنډېدم. یو جنجال راته پیدا شو. غواړم تاسو ته ووایم رښتیا سیده تا نه دی ویلي؟
نه مې دی ویلي. سلطان ماما زما او جمیل عکسونه چا فیسبوک ته اچولي؟
یاره سیده، زه خو په دې فیسبوک او دې شیانو دومره نه پوهېږم. اوس دې کې څه خبره ده؟ تاسو ته یې څه جنجال جوړ کړی؟
سلطان ماما یوازې عکس خو نه دی، لاندې ورته لیکلي چې دا کسان د نشه یي موادو قاچاقبران دي.
دا څه سپک کار دی؟ ولې به یې داسې کړی وي؟ تاسو دواړه خو ټول خلک په نیک نامه پیژن.
اے چورت ما خرابو
چا بدر سره ټوکی کړی وی
څنګه چورتونه وو دانو څنګه ټوکا ده
تا خو رښتیام خو کار نه دی انسان واخله ل اسمانه پزمکه وها بیا ورته وای چې ټوکا و
ویږي چې دا بد کار دی لدی فیسبوک نه څونور کسانم داس نه وړه ګټه اخیسته و زه خودم رانه کویګم خدا معلومه ده چې هغه ستاس پاک زیاتای کړه
رښتیا وای سلطان ماما هغه ورس چا دی نارو پاک لیکلی وو چې وینه ورته پکار و بغیر لدی چې ما ورسره مرسته وکړه له نورو سره مې هم شریک کړه
جمیله نیت ده خده د خیر کار ده کړه
ناصره لکه چې په بلا ووختو خدای دا مېلی و چې جمیل مونږ باندې شک کړی
ما لا ول درته ویلی چې عکسونه ما چوا
ته اوس غلی شه چې څوک خبرې ونه وري اوس څنګه وکړو
نور ماما دا تاسو غلی شئ سلطان ماما زه په دوه کسانو شک لرم او هغه کسان هم خپل ځان پیژني
او ځکه خو مو را غوښتیم دي موږ غوښتل چې اول تاسې پې خبر کړو بیا به هغوی د قانون په اساس خپله جزا ویني
نور ماما ده دا خو مونږ ښیي که نه
تخته ناصره تخته ځان باسه
چیرته منډې وهي
زه یې درته رانیسم ته په دمو شچیرته تختید یا
فرد پرې به ده خدای دادا ما یې سم نه دی کړی عکسونه نور محمد فیسبوک ته چوي دی
اخا نو تاسو څنګه مونډه کړ بیا درازه اوس ما پوښ چې یو ډوډۍ چوپ دی
سر هي خدای دادا خیر ده خوشی مکا ما غوا ته ټوله کیسه وکړه
رازه رازه اوس نو ټول ته اقرار وکړه زه ته په دمو ش په فیسبوک کې د خلکو عکسونه کړی او بیا ورته لیکه چې دا قاچاقبران دی
رازا رای والا چی سو تخت دیوان سره
جمیله سعید کاکا مونږ بخه داس مونږ غوتلغه
چی بخنه غواړي یعنی د عکسونه تاسو فیسبوک ته چولی وو دا چا درته ویلی
سلطان ماما ما نور ماما ته ډیر وای چې مکوا د جمیل دوی نوم بدوا وی نه منله اما خدای دا ته ټوله کیسه وکړه
خدای دا چې درته وای
زه دې بدمشه وای نور تاسو کار نه کوم بعد می کړی
ها یعنی شک می په یقین بدل سو نسو چې په خپل خلو مو اقرار وکړه
سعید لالا خیر دی څه کېږي ومو بخه خطا خو نه شوې ده
هو رښتیا وایي
زه دې اوس سر درته ماتوم او ته وایې چې ومې بخه ته دې خوښه
سلطان ماما واړه خو نه دي پرېږدی چې خی وټه کوي دوی زما او د سعید نوم بدو
نه نه خیر دی بیا یې نه کوو
توبه مې دي د رسنیو قانون ورته جزا ټاکلې ولسوالۍ کې هم هغوی ته په لاس ورکوو نه نه خیر دی جمیل لالا سعید لالا ومو بخی
هو رښتیا وایي بیا هېڅکله داسې نه کوو
صبر زه دوی نه پوښتنه کوم تاسې دا کار ولې وکړه له جمیل او سعید سره مو څه لرل
هغه دغه نور محمد ویل چې له سعید او جمیل نه خپل غچ اخلم ځکه چې دوی موږ پولیسو ته په لاس ورکړو چې دوی هم له اسلام سره د پوډرو کار کوو
د دې کار ریښه له هغه ځایه ده
هو خو اوس پښیمانه یو باور وکړي
او رښتیا وایي جمیل کاکا خیر دی موږ خپله ګناه منو ومو بخه خیر دی نعیم کاکا ته ورته ووایه
ګورئ دا لکان ښه پښیمانه دي بخنه ډیره غواړي راځي چې وی بخو
نه نه دا لکان د بخلو لیاقت نه لري پرېږده چې سم پوه شي
جمیله درکشې که چې ولسوالۍ ته
نه ولسوالۍ ته نه
معلم صاحب خوشې چې بېرته مکتب ته ځئ له همغې ورځې نه مو تر اوسه نوی درس نه ولوستی
نن خو زما خو بیا خدای خبر چې وکولی شم راشم
ولې معلم صاحب داسې مه وایه بیا به مو درسونه پاتې شي څوک به موږ ته درس راکوي
خیر خدای مهربانه دی هیلۍ لورې ته لږ زر زر لاړه سه زه زر پسې درځم لږ کار لرم
وای معلم صاحب بل ځای ته ځې مکتب ته نه راځې
نه راځم ته لاړه شه چې غیر حاضره نه شي
ښه معلم صاحب
وای خدایا دا کسان له څه وخته چې راپسې دي هغه د ولسوالۍ پولیسان به راغلي وي که نه
لکه غلامه هغې معلمې ته وګوره بیا مکتب ته روانه ده
او دا خو بیا روانه ده لکه چې زمونږ خبرې اس پې تاثیر ونه کړ دا ښځه خو هېڅ ویره نه لري معلم صاحبې ته بیا مکتب ته روانه یې ها هیڅ په خبره نه پوهېږې لکه چې
سره له دې چې ستا خاوند ته مو زنګ هم وهلی و چې کور کې کېنوه ته بیا هم روانه یا لکه چې د خاوند غوږونه دې کڼه دي که څنګه
وای خدایا دا څه بلا خلک دي اوس به څه کوم
ولسوالی
پولیسان یو تا دی کارتونه مو بس نور نو تاسو خلاصېدای نه شئ معلم صاحب ته د ښوونځي ته لاړه شه نور نو بېغمه اوسه موږ به له دوی سره پوه شو
پولیس تا پلاس ور کی
اوس خبر پری دے بوتا شی موٹر تا سر سر موٹر تا رکھت ور کا
راغ لے خزی ڈیرا میں دیکھنا وا سارا لدی چی او ملی دی چی مکتب تا دن نہ شوی
هو راغلم خو ستنه مله ورخطا یې نه اوسم وجدی
هغه دی جیکې اوبه دي وچکه همدا یې وشې به مخکې او د لاجان را ډک کې
ویرینم بیخي لاسونه ریږدي
نفسي ارامه شه رنګ دې بیخي اولتې کله چې پولیسو هغه کسان ونیول تا ته خو به نور څه نه ویلي
نه نه همدا چې پولیس یې ولیدل ځای په ځای ودرېدل
نوره ته ورخطا کېږه مه نوره بالکل بې غمه اوسه هغه کوڅه ډبې خو پولیسو ونیول
بیخي نه یمه پوه شوې چې ښوونځي کې دا وخت څنګه راباندې تیر شو فکر مې کوو لام هغه کسان راپسې دي
نه نه نوره خپه کېږه مه بس له شره خلاص شو
هو یو ځل مې داسې فکر وکړ چې که پولیس ورپسې را نه شي څه به کوم هغوی نن ډېر اخترونه را کول
توبه توبه ولې نو داسې فکر دې کوو ما خو سمه پوهه کړې بیا هم ته ډارېږې ما خو درته وویل چې زه یو ځای کې درته کېنم او پولیس له شا پسې درځي
خو بیا هم زړه مې رېږدېده پوهېږې دومره چالاکه خلک ول چې سملاسي پولیس ته منکر شول ویل یې موږ هېڅ هم نه دي کړي موږ هسې دلته روان وو
موټر ته یې چې وخېجول ما ولیدل بیا یو څو ګامه در پسې درغلم مکتب ته چې دننه شوې بیا مې بالکل زړه جمع شو هو
د عبدالله پلاره زما زړه کې اوس هم ډار شته
پرېږده نورې دا خبرې ختمې شوې ښه شو چې ونیول شو اوس به خپله جزا وویني
دا به نوره ته هم عبرت شي نور کوڅه ډبې به هم اصلاح شي
هو په دې زه هم خوشحاله شوم چې داسې تصمیم مو ونیوو هغوی ګناهګار وو د خپلې ګناه جزا به وویني او نورو ته به پند شي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په پات خبرونه کې زما یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ سلامونه ونې کیلو منه تاسو نن دی یو کلی زرغګون ډرامي یو سلو سلو شپیتمه برخه ورده چې تر ډیره پکې د ټولنیزو رسنیو یا فیسبوک څخه د څه ډول استعمال پاړه راغلیو لکه څنګه چې پوهیږئ ټولنیز رسنۍ د واقعیتونو او د افغانانو د احساساتو په انعکاس د پوهنیزو پروګرامونو په تسهیل تفریح د ډله ییزو اړیکو په ټینګولو عدالت غوښتلو او سوداګرۍ له فساد سره مبارزې او تبلیغاتو په خپرولو کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنې دي خو که څوک له دې وراخوا د چا د ځورولو او یا د هغې څخه د لانه وړ استفادې لپاره کار اخلي د رسنیو قانون دا موضوع څنګه څېړلې ده په همدې اړه نن د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ یا نای د ادارې له مسؤل صدیق الله توحیدي سره خبرې کوو چې همدا اوس سټوډیو ته راغی ډېر زیات دې په خیر راغلی وي درنو اوردونکو تاسو هم که کومه پوښتنه یا نظر لرئ سبتي اړیکو مو د 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېرې له لارې راته کولی شئ او همدارنګه کولی شئ د
اصلی خبر دادا چې څوک چې چایلی کې د سوشل میډیا لارینه یا هم د سنتی رسنۍ لارینه سوای اصلی کې باید مسؤلانه وي. په دې الوان ډېرې مشکلات جوړېږي کله چې څوک هغه شی چې لیکي یا هم هغه ویډیو چې پرېږدي په فیسبوک کې په ټویټر کې یا په نورو سوشل میډیا کې مختلفه استفاده ترینه کیږي. کله دغه استفاده مسؤولانه نه یا هم د استفاده سو استفاده دي. په دې خاطر د رسنیو قانون سه مشخصه ماده په دې اړوند نه لري، خو مونږ یو برخه لرو په دغه قانون کې چې هغه برخه ممنوعه مطالب محتوایی. دغه ممنوعه مطالب که په سوشیل میډیا وی هم ناجایز ده، که په سنتی رسنوی که وی هم ناجایز ده، نامشروع ده، او څوک چې دغه مطالب دغه رنگ تصویرونه انځورونه خپرایي باید مجازات سي.
که څوک لدې لارې زورول کیږي، د چا د کار مخنیول کیږي، بل اخره دا ادرس پیدا کیدی شي. د افغانستان قوانین که تاسو هم تاسو ولې چې ځنګړی موضوع ترخوا نه ده، هم یو کمیسون جوړ شوی و د ټولنیزو رسنیو یو کمیسون و، حتمان هغه په دې اړه څه کارونه لري؟
یو کمیسون مونږ درو د سم شکایت د رسنیو د تخطی لپاره یو ځانګړی کمیسون شته دی په وزارت اطلاعات فرهنګ کې چې په دغه مسایلو کې هغه کوي، بررسی کوي او خپل تحقیق کوي. خو که ثابت سي کوم سره چې د خپل نام هغه لري، صفحه لري، سایت لري، یا هم هغه مشخصات مشخصه شي او ثابت سي چې دغه سړی دغه افترا کړی ده یا هم دغه سچې لیکي د خلکو د تشویش سبب ګرځي یا هم اهانت دي، توهین دي، افترا دي، درواغ دي، دوی باید پیگرد تا بلندی سی. خو که ثابت نیستی اگه بل خبره ده
تست چه در... توید سپ... پامدی برخه که کار کوایی چون را ده افغانستان قوانین پا دیر بند روخانه دی؟
مون که پا دیر بند دو قانون لرو، یو درسانه قانون ده چه ما ممنوع مطالب دی چه پکر آقا لیده، بل آقا در جزا قانون ده. جزا قانون هم کرا کرا ده اگه مسئله منده اگه صراحت لری سوک چه عام په محضر که صبح تشهیرهی، صبح بدنامهی، صبح قذف کهی یا هم نور مسائل و افتراع و توهین، دغه مسائل روخانه ده.
دیر زیاد میره بینید توحیدی سب ده اردون که پتر لفم زوی دو اردیکنی سیش میره مرتبین کرد. لمره اردون که زمانگ سر اردیکنی ولی ده اخلوی چکم دن اردیکنی ولی دیر زیاد بخیر را لیخ پراوانی تا میره بینید. وعلیکم السلام، مننه لکم زینم اردیکنی ولی نوم مچه ده و دغه موضوع پاره چه غگی و کرتا وی
پاول سوالی زخمیلی کنی ولی در موضوع چیز در سنوی پر برابر منی باید خپل کار پر آزاده هم تو گذر رو که او باید خپل کار پر امانداری سر در سر رو رسوی تا با قاد اول سوالی هم هم در فرارور پا اول سوالی که دو ها مشکلات که دو ها بشتوه پا اول سوالی که دو ها مشکلات که دو ها جنبونه که مهاجرین در سر بکا راجلی دی دی خپل کارم پس هم نم امانداری سر در سر در سر در
دا چې کوم مهرباني هغه مونږ د موضوعات مونږ په نور خبرونه کې چېړو، اوس مونږ خاصتا د ټولنیزو رسنیو په تیر بیا د فیسبوک د استعمال په اړه باندې غږیږو چې په افغانستان کې ډېر وخت له دې هم لوی لوی لانجې را پیدا کیږي. په دې اړه هم تاسو لږ ډېر څه وویل، خو که پوښتنه نه لرئ چون زموږ سره مسؤول کس ناستی، نو بیا بل اوریدونکو ته ځو. مهربانی خیروس، تاسو نظر مونږ ورو ده بل اوردون کې مخلو. مهربانی تاسو خپل ځان معرفي کړئ، کوم زنه ماړی کې نیولې ده؟ بل تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی، ازادي رادیو ته او د ټولنیزو رسنیو په استعمال غږیږو. خاوردون کې خبرې نه کوي تو دې سبیر تاسو په لوري راځو د لک ډیر معلومات هم خدا اوردون کو ته ورکړل تاسو ډیر وخت د فیسبوک څخه د استعمال اونې او منځله په تیرو کلونو کې یو کال زما په یاد دي د شوار لاندې چې په فیسبوک کې اختلافات د دښمنۍ په معنا نه ده دا لړۍ اوس مو روانه کړي کوس لک ډیر تغیرات راغلي پټول نه کې ضرورت نشته چې
د پنځه کلو د خو مونږ د زمري میاشتې لملې اونې د سوشل میډیا په نامه کړی ده او د دولت نه د اطلاعات او کلتور وزارت نه او د کار وزارت نه غوښتلې مو وی چې دغه اونې باید سوشل میډیا په نامه په رسمي تقویم کې راشي هم دغه راز دیونسکو هم غوښتل شوی وو چې دغه اونې باید د سوشل میډیا په نامه ثبت شي یونسکو صدات را کړی وو خو تر اوسه پورې دوی هم څه اقدام کړی نه ده او د افغانستان دولت هم په دې اړه څه اقدام کړی نه ده
په تیرو کلونو کې دا یو ګټور کار وو
ولا یو ګټور کار وو په دې خاطر چې څه هغه څوک مشترکین دي دغه سوشل میډیا مونږ راټولول او دوی خبرې کول هغه انځورونه چې خبرې شوی په دې اړه باندې خبرې کول چې دقیق وو ښه نه وو بل دا مسله ډېر مهمه مسله ده چې در سنتی رسانه‌ای پر دغه سوشل میډیا ډیر خلک ورته لاسرسی لري په ټول افغانستان کې او هر ورځ هم زیاتیږي هم فیسبوک هم ټویټر او ډیرې دغه مشترکین چې دي ځوانان دي که خزې دي که نارینه دي ځوانان دي ځوانان خپل افکار شریکوي او کله هم داسې پیښیږي چې هغه څه چې نشرهیي دوی د خلکو ترمنځ د نفرت سبب ګرځي او د نفاق سبب ګرځي زموږ غوښتنه دا وه چې دغه یو ډېر ښه وسیله ده دغه سوشل میډیا ډېر ښه وسیله ده ارزانه وسیله ده هر څوک کولی شي چې خپل رسنۍ جوړ کړي خپل هغه څه ایدیاز چې دي افکار چې دي خلکو ته ورسوي خو دا مسله مهمه ده چې دوی باید څه ونه کړي چې د خلکو ترمنځ څه جنجال او شخله به پیدا سي او افغانستان ته زیان ورسي
او که پیدا کیږي بیا
که پیدا کیږي ما وای چې هم د رسنۍ د قانون تر مخې هم محکمه کیدای شي هم د جزا د قانون تر مخې
په دې برخه کې څومره ممکن څومره محکمه تر اوسه دایر شوی څومره کسان
څه محکمه دایر شوی نه ده او موږ غوښتنم دا نه و چې دغه سوشل میډیا محدود سي او سانسور شي خودمون غوښتنه دا و چې باید روزنه وسی د خلک باید وروزل شي چې ښه استفاده دي نه وکي
بل اخر کبي هم کوي لکه مو یو مثال درلودو په مخکې ډراما کې تاسو خوانو لري د پاغي کې
که څوک مشخصه شکایت لري د چانه او دغه څه چې دوی لیکلې ده که زره معنوي zarar ورته رسیدلې ده که مادي zarar ورته رسیدلې ده دوی کولای شي چې دغه د موظف کمیسیون چې د اطلاعات فرهنګ وزارت کې بوختي هغه ته شکایت کړي دا مسله بررسی شي
ډیر زیاته مهرباني توحیدی سب دا اوردونکو په لوري زو بیا چې کوم اوردونکو لکوم زین اړیکې نیولې د خپل راتوي او نظر اورو که پښتنه لري هغه ډیر زیات په خیر راغلی مهرباني
بلیا سلام علیکم سلام علیکم کلی کرامات تاسو سلام علیکم سلام علیکم زه محمد ولی باور مې کندار ولایت څخه
باور سب ډیر زیات په خیر راغلی کندار مهرباني له تاسو اورو
اما نه چې ټول ملما ده په مدار په سره ده مثال زموږ دا ما فیسبوک او نت څخه کار اخلم کله وخت چات سټیک سره یا په هغه په کومه باندې لیکنه وکړم هغه یو چات په وینې د چات کاوي آیا په دا اوس نوې قانون کې په څه ودی د هغه شخص د فارق کوم شخص یو دا چې څه لګي په بل نامه د غوړ کړی یا چې دا څه مشخص وځي خدای چې دا کار چې هغه مشخص هم نه هغه خلک چې راځي زموږ نه باندې یو نه وای دا چې مشخص کړه نه چارچو پر څه نه وکړ چې ما دې دا کوي چې دا چې کار وکړم چې مثال په چات کې دا چې غلطه خبره وکړم یو غلط آیا هغه قانون کې څه مجازا ده چې دغه څه په یامات یا بل چا په هغه پیدا چې هغه څه مجازا ورکول کیږي یا ورکول کیږي هغه ته
او تاسو وایئ چې دا موضوع بالکل مشخصه شي مهرباني مسول را سره د نه دی ادارې په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې د درتوي جواب درکوي مهرباني
ما مخ کارز وکړه چې د رسنۍ په قانون کې هم راغلی ده د 53 ماده کې دی هغه ممنوع مطالب چې دی او د جزا د قانون چې خو په افغانستان کې نافذ شوی و او تر اوسه پر نافذ ده په دغه قانون کې هم څه مشخصه مسایل په دې اړوند راغلی دي خو د سوشیل میډیا په نامه موږ تر اوسه پورې څه نه لرو مشخصا د فیسبوک ټویټر یا دا تعریف سي چې دا څه دي دا خو نوي
فکر نه کوم چې دا ډېر زیات ضرورت ده متروس پر خالی ده
د پلات فرهنګ په وزارت کې یو کمیټه جوړه شوې ده چې دغه قانون تعدیل طرح هغه تعدیل طرح جوړه کی او زم باوري يم چې په دې اړوندوی خپل توجه کوي او باید دا تعریف سي چې دغه سوشل میډیا څه ده ټولنیز رسنۍ څه ته وایي څنګه باید استفاده وسی کوم مطالب کوم انزورونه کوم ویډیو تخطی ده او دا نشر شي
سرحدات او پول معلوم شي دي
هغه حدود او صغور باید معلوم سي خو اصلي مسله زه وایم دغه ګران اوریدم کوته چې اصلي مسله دا ده چې مونږ باید څه چې وایو اول هغه اسلامي او انساني اخلاق باید رعایت
کړو
که تهمت کوو باید پوشی چې دغه یو غیر اخلاقی او غیر اسلامی کار ده
دا پول خپل ځان ته وټاکو
او خپل ځان باید کنټرول کوو دا پول وټاکو چې دغه حدود می ده دغه صغور می ده باید د دینه تجاوز و نسی
حکومت زینو ته رسیدګی کړی ده فرزن د غزنی او هلمند دوالیانو مرستیالان یو وخت کې خپل څرګندونې کړی وي په حکومت باندې انتقاد او غوښتل چې حقیقت خودي غوښتل چې دا خبره کړي بیا حکومت غوښتل وظیفو لري کړل د پیښو ته بیا رسیدګی ډیر زر کیږي مو زینو پیښ ته بیا لګا
متاسفانه همغه کارم څه قانوني کار نه په دې خاطر ک اغوی افترا کړی وای دروغ وای نه د هلمند د ولایت میان باید دوی محکمه سوی وای که دروغ وای نه و خو دا کوم ګناه کړی نه ولا به تبدیل سی ولا به بدل سی یا وظیفه نه ګوښه سی خو زه اصلي خبره داده چې حکومت څه چې ووري بیا کوي خو بیا هغه
عامو
خلکو ته بیا دغه قدرت او دغه توان نه ده
ډیره زیاته مهرباني ورستی اوریدونکو هم اخلو چې په لاین کې پات شوی دی ډیره زیاته مهرباني چې منتظر وي ورستی خبرې لته سورو ډیر زیات په خیر راغله مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم السلام نوم لکم زینم اړیکې نیولې
قاریل خان خبر کوم ولایت فاریا وسولی دلته
او فاریاب څخه ډیر په خیر علی قاری صاحب لته سورو مهرباني
خبر خدای شهر ورور اصل کې کچیر پر ټویټر یا پر نیټ باندې چا تصویر نشریږي اول باید دغه معلومات وسی چې دغه نفر چې د عکسونو نشریږي چې دا څه کار دی دا آیا یو خبریال دی دا آیا بل وظیفه لري چې دا څوک دی بیا وروسته دغه معلومات وسی د عکسونو نشریږي چاري
د قاری صاحب اړیکه وشته د ډراما کې موضوع ته اشاره کوله فکر کوم چې بل اخر دا باید معلوم شي دوم نظر امدا او چې دا تعقیب شي دا پروسه چې څوک دا کار ولي کوي او بل اردن کې مخلو بلې مهرباني تاسو د رادیو غږ مو بند کې ما سره د ټلیفون لاره خبرې وکړئ مهرباني تاسو نه اورو که پښتنه لري او یا نظر
اورو
السلام علیکم جوړی
وعلیکم السلام لکم زینا ماری کنی ولی نظر مو کوی چې د خبرونه وخت کم دی
مازه دا و مور محمدی خبر کوم د تخار ولایت فلال پروان د اوربند درې پروان ولایت اوربند درې او چې دوی د فلال قائم مقام دلته هم زه تاسو د موضوع چې ډیره خوندور موضوع ده علا تاسو حاضر ورکی په سلام نکرم لري موږ به وخت نه نیسو تاسو دا کوم موضوع باندې کوم ملاحظه ده
من د ټولنیزو رسنیو په استعمال باندې غږیدو ډیره زیاته مهرباني تاسو ملګ ډیر اوریدل د خپلم تعریف خو د خبرونه وخت کم دی که بیا هم نظر لري ټول اوریدونکو نه کولای شي 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو شمیرې تم را تغږیز پیغامونه پریک دی مونږی پراتلون خبرونه کې خبرو ډیره زیاته مهرباني تو دې سب ورستي ټکو پاړه باندې باس لتا سره جمع بندي کوو دا چې افغانستان قوانين تر اوسه هم په دې اړه باندې ګونګ دی تاسو ولې چې خاص پملرنه او مادي نه لري په اړه راتلون کې څه پلان شته چې د موضوعات ته اشاره
لپاره وشي
او د پلات فرهنګ په وزارت کې یو کمیټه جوړه شوې ده د رسنوي د قانون د تعدیل لپاره. دغه کمیټه هم د خپل د وزارت مامورین لخوا دي، هم دغه د رسنوي او د ژورنالیستانو د فدراسیون لخوا هم څه استازي پکې دي. مونږ مطمئن یو چې ان شاء الله دوی به ښه طرح وړاندې کړي حکومت ته، که دا طرح بیا تصویب شي په پارلمان کې ډېرې به مشکلات حل شي. او یو ځل بیا تکراروم چې اول خو مونږ انسانان یو، بیا مسلمانان یو، او د اسلامي آموزی چې دی مونږ ته حکم کوي چې د چا پسې دروغ ونه وایو، توهین به نه کوو، څه چې وایو دغه نه باید دغه د نفرت سبب ګرځي.
او که وشي د یو مسؤل په حیث باندې تاسو د دې ملاتړ چې دا موضوع محکمې ته ورسي په لنډو کې راته
وایي؟ والله که دغه څوک چې ضرر رسوي، څوک ته باید دغه مسله باید تعقیب شي.
ډېره زیاته مهرباني زموږ